ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت په ټول په دې برلاسي کړی چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومانده امي کوني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنگلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکه ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردود ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ورواوخته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراوود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنس په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یک شنبه بریدونه دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر دغه اوربند مبارکي ورکړي او لیکلي دي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امی کانی باریت ته د باور رایه ورکړي. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یا پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په اوت څلوېښت باندې رایه ورکړې ده. امی کانی باریت سره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې ډیموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رایه واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به شپک کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یو کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بد بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان یې ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیس بس که خبری وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کبله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثر غړو د پیواد کې د ورستیو امنیتی پیښو همدارنګ د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. لدی ډالې مهدی راسخ د دغه جرګې یو غړی وویل چې په دې ورستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړه په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه او وی ویل چې امنیتی چارواکو په دې اړه بي غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسئولیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسی.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین دي د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکړي وي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسی. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیخه کې 24 کسان وزل سوي دي او شپته نور ټپیان سوي دي. همدارنګ په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو. موږ یې په اړه راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسی جرګې د نور مسایل په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیر زیاته مننه له کابل د ازادي راډیو خبریاله و چې د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسی جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونه ته خرغلست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوز لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف د دې چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمو چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، کاغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې ته رکات کول هم د باندې هلته کېږي.
بله، ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي، یعنې د تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې د یو ځای د سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات کوي.
بله، او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، بنګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. بلان دا خپل سره ویلی شي او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بیان لکه سره سره چې افغان عملیاتي ځواکونه په لیکو کې شاملېږي، دا هم دغه شکل باندې یو عملیاتي چارې لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل به دوی شاملېږي. وروسته به هغه څه دوی خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري، چې روزنه ورته ورکول کېږي او انشاءالله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونه کوي او ځای د پولیسو، اردو او نور سره جنگ کې هم اخلي تر څو چې د خپلوانو مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صبح هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورید. اول غواړم مخکې لدی چې د اتلان ځواک په اړه تاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېده. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی دا او کوشش مو کړی دا چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوانه د فشار لاندې دا کاغه طالبان دي. روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو، همدار هم ته د حکومت لخوانه هم. نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سی او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول لیدلې ده نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو معنی چې هغه همداسې خود مختار وسلوال اخر هم دی یو بغاوت اعلان وکړه. نو که نتیجه نه لري چې بغیر د دولت له چوکاټ نه څوک مسله سی او یا دغه برنامه شروع کړي، خو خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع دي دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو. دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبور ده چې خپل ځان په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو. ځکه په افغانستان کې په صلحه او په څلور ساعتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو ګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي، دغه څلور ساعته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي.
خو په افغانستان احمد زای صاحب که لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه ترسره کړي.
ولسی جرګې خو نور څه سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه بوایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت وسته توانایي لري چې دغه مقابله وکړي. ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی وو په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغه چې دوی به تروریستان ورته ویلې دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پریښي دي. تاسو وګورئ د دشتي برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو طبعاً په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده.
بله،
نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې، داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و، خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره هم دا قرباني ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پریښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د خبری مجله په د برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ترابلم چې ناجی صاحب یې چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.58 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارد افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 اتیا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سمورځو یو نړیوال موضوع ته. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوی بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمن سیمه کې د دوړو خو ترمنځ دا نازک اوربند سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې ووري. انسپ د سکایپ مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. انسپ تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ون چلای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې مهال کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو 3 ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلي د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دوړو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسی د ملنګ کره دغه په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې په شهادت ورسېدل کومې خوا ماین ورته کېښودلې چې سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب الرحمن سمکنی وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده دې کوو چې د تاسو د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاکینات نوی حاصل شوی زه هم ځان کنه پدې نه کړم.
حادثه مو وکړه چې دغه پیښې پړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالی نشو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ناګورنا قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهار عملی کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویل آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغشتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپیانین پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړې چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 8:15 په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا یې ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسه او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سولې هواري مخه نیسي.
اجمل انو چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنا قرباخ کې د نوی نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د اداو په اړه جزئیات راکول او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی سپې د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
8 سپرسپانی چنګار کړای چې لوربند پرته د سولې د مذاکرات دوام د وخت ضایع کول دي. رسپانی لیکلی کچ هم لومړی ورځ دا سرګند وچه د سولې پروسه باندې تاریخوالي د سیاتې دوه عامل شي، ځکه په ویناي د سولې خبرو له پایل سره طالبانو ته د انګیزه ورکړل شو چې د تاریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېرې سیمې په ولکه کې ونیسي او قوی دریس خپل کړي. خو رسپانی همدارنګ چنګار کړای چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یو تیروتنه ده، ځکه په ویناي چې طالبانو ته جګړه یوازینی وسیله ده او دوی لدی لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورسپانی بیا په کابل کې پر کاوچر تعلیمي مرکز د بریټ په اړه پوښتنی مطرح کړي. ورسپانی لیکلي د دغه بریټونو پراچ په ظاهره کې دایښ اخیستي، خو په اړه خبره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له همغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورسپانې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي، او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورسپانې بیا د کابل د شنبې ورځې بریټ ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده.
ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشري جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانې لیکلي چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکي وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسول بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث دا اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شه بس صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به لژمې مخ کې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د بنگلاديش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس دایر کړی و. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیس کې د حاجی نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماندې امي کاني باریتا رایه ورکړي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوها کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یو ځنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. کدا سی پیښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملي همدا شپه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی پر دې موضوع بحث کوو. 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا چې له خبرو پرته دا پیچلی غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي. د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي خو د حل لپاره توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست. هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. نو مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان لمرک چې پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو دو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هر ورځ خلک قرباني ورکړي د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب، پایل به زله تاسو وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بلاخره یو پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته او اغا صاحب ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېری وادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي و دغه د سول روان بهیر ته ډیر لمن و چې بل اخره یو نتیجه لاس ته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاتې او په خپل پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ یې لمند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خواسته د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږي.
فضلی صاحب یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کینی پر توافق او د مذاکراتو د اصول د پایل د تګلار د پاره پر یو توافق سره خبرې اترې کې خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات دی د پایل د اجنډا که څه هم نه ده خو د اصول د پاره اوږده ووسی. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلون کېده چې لاغه نو وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه که چیرته مثلا په وسنی مذاکرات کې چې کم دوی میاشي یا څلوي شو دي وخت ونیوي نو دروس په دې باندې کم تفاهم نه دی شوی یا په کوم مسایل باندې هغه نه هی پریکړه نه دی شوی چې بیا دوم راوند یا دوم د لپاره د مذاکرات لپاره دوم هیواد انتخاب کی افام دی زی کی دوم راوند لپاره دی ځکه در اوسه پرې لا هغه مسایل چې قابل د باسه په هغه باندې باس روان دی د مهم شی دا دی چې په دې وسنی شرایطو کې د ټولو هم وګړي چې ته منتظر چې څنګه کېدل شي اوربند رامن تسي او د اوربند په نتیجه کې کبه خبرې نور هم ځندېږي یا دوه پړاو ته دی بیا په دوم رستونځمن نه وي
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې دی یو وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ فضلی صاحب ان شاء الله بیام در تر اگرزم. اغا صاحب آیا د خپل منځي اختلافات یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه را وزندي هغه چې ډیر ویل کیږي د طالبانو په لیکو کې او همدا ډول یو بل خبره د ځن مسائل د ځن په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډیږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیا تر اگرزي خبرو ته نو یو فرصت به وو چې د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راش خبرو ته. آیا د ځن مسأله کرامت رهکیږي په اوسنی وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه سونځ لا ډیره ولې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو تاسو ته محترم روح په دې صاحب او استاد یو لږ مستوي
الکس
زه ته پر کوم چې دلته یو شی په وګورو ظاهرا چې خلک او تګوري ازادي دغه چې دی سطحي دی اختلاف او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رقم دون ویلې چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وی هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وی هغه یو اندازه مشکل وي نو کله چې هغه تر مشکل کې چې بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به یو اندازه تیز او فائدہ به ځینې وخت چې په دې وایي چې د دې خبره عمیقه پدې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف دی هغه دواړه طرف د دې اختلاف ظاهر چې وګورو خلک وایي وایي دا دې خبره نه ده طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې بنا مبنا ګرځوم دا شی په بنا کوم مذاکرات په بنا کوم حکومت وایي هغه په توافقنامه نه بنا کیږي خو په تر دې سره آیو خپل ځان ته تاوان ویني او په خپل خبرې خپل ګټه ویني نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي نو د دې د فارغ یګانه چې هغه چې د تاوانو څو دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وای یا مناسبه ده چې خلاص کړي هغه دا و چې دوی به صالح په خیر ځان ته پیدا کی، یعنی دریم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځان سره ملګری کی، شریکی کی، هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د تاوان هم خلاص کی او په ماویز کې یو لسی عادلانه فیصله وکړي چې یو طرف هم پر پښوی او بل طرف هم پر پښوی.
اوس خو هغه سبب بخنه غواړم دواړه لوري د اجازه راکړي د غلطي او پښتنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان پیزا یا فیصد د غوي په اصطلاح خاور لزان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلا وایي چې موږ د ټولو افغانانو په اساس ولې راغلي یو د خبرو لپاره، نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته
افغانان کې افغانان نشته، خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې ارزې دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد باور لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمنځ اعتماد یې اندل په دوه شان شته چې هغه سبب د دې ځند کې زیدې دي. یو هغه دی چې اعتماد باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته، په دې دی چې اعتماد سازی راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشولې دي چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي، په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه، په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې، نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د لمر په دوو ګوتو نه پکېږي که اوس واقعت ووایي حکومت په ډېرو لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم کدونی دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري، نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلی دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دی نمایندګي وکړي د ملت. او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي، نو هغه هم اعتماد د ملت نه لیدي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو سوي میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي. یوه خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی، هغه ملت چې هغه د طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي، ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي، ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې
یعنی مخکله دغه نه چې ملت دې منځګړتوب ته ورودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درې دوه اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولای شي او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که دریم ګډم بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي. بیا نو ولې د حکومت لوره یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني، دلیل یې څه شی کېدای شي؟
د طالب دلیل دی چې دی طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي، د دې دلیل هم دا وایي.
خو جګړه خو اوس عملاً هغه څه جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
استا جواب هغه څه چې وایي دا چې هغه بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګری دي موږ ته کومک راکړي په لمن کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واورېدل، نو خدا دا خبر تیر نه. او علاوه پر دې باندې طالب وای مطلب ما جګړه شد دا زه د طالب خبره کوم، یعنی زما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره ده د دوه طرفو خبره کوم. نو دغه دې طالب وای چې مطلب دی اوس امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي، نو کچیر زه اوربند وکم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا سراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصولو خبره ما کوله، دا دواړه ما لا سراورنه نشته. نو دا ملت ته سبا زه پر کېرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت پیدا وایي چې
مثلا خو بیا دغه ته یو مسله بل هم را مطرح کیږي هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبرवरी نه را پدی خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریچ شوی او نه هم مخ نیول شوی چې چیرته عملیات وکړي. اما د همدغه فبرवरी نه وښته می را پدی خو هر ورځ د نږدې سلو یا یو نیم سلو تلفات او راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یې هم بهرانه عسكر نه دي. کچېری د اسلامي نظام دراتک مسأله او سی دلته د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتک د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملکی اسلامي نظام ته ضرورت لرو. کچېری دا جنگ وی په افغانستان کې کنه وی زما سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغه تقاضا ده دغه چې اسلامي نظام او چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چې نه راوستي ول نه رالی دا خو زموږ خپل قصورات چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دونه وایم چې اسلامي نظام خپل هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې ملک کې امنیت هم راوستلی شي. مثلا چې موږ چې زموږ د افغانستان ملک دی د سلویستو کالو خراب دی د سلویستو کالو خراب شي دی هغه نه په دیکتاتوري باندې دا دامل چلی نه په بل شي باندې. موږ چې وینو په فشارو چې موږ څه حالي په نور ملک کې څه حالي دا ما فکر باندې دا
مننه هغه صاحب ان شاء الله بیا م سبيام راګرزم فضلی صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مهم واورید چې تقریبا د غاصم نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي شي د اسلامي نظام دراتک پور یعنی په دې معنا چې اوسنۍ نظام دی چې د هغه اسلامي نه دی تاسو جواب بل کسي د جګړه هم د غسی روان او سی هر ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوي دا هر څه د خبرو اعتبار ته ځان رسولي هغه رسول شغه چې په دوه یا قطر کې د دواړو لور یو ترمنځ روان دي.
شمنن دا سب نظر ته پېتره په دې باندې کومستو ټوله اعتراف کوو او په دې باندې پېرو چې واقعا هم د ملک یو اسلامي ملک دی د نه هنیو پیسه د شریعه درې پیسه د اسلامي وګړي وسیږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نس کولای کی څوک یې نو هغه بیا تاسو په یوه ځای د شریعت پرونه کې هغه تکمه الفاظ کارول کیږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د وسنی حالات کې د کمخ کې چتاسي وویل واکان هم افغانان ډیر ستړي دي ډیر قرباني ورکړي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسولیت نه لري اما په دغه جنگونو او بمباریو کې قرباني ورکړي. خو ښه خبره به دا وي چې دا کم فرصت وسامه سوي دي مشتشکور په دې پیژو چې دا د چا د فار من سوي د چا په هلو زلو باندې بل اخره د دې ته د فایټ کې ښه شو چې د جنگ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو ښه خبره یا یو نه قدم چې اخستو د کمباب چې خلاصو دي د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا د وجه حسونه دي چې یو خاص د افغانستان حکومت دی د بل خاص طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالیس بل خیر یو دریمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضی مسایل باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې سالوسی بل خیر وي چې هغه د شرعي لحاظ قانوني لحاظ په دې شان باندې حاکم وي.
اوس نو ساسل نظر فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې غیز لرل شي سالوسی بل خیر څوک کیدل شي
امریکا او پاکستان خو سالیس بل خیر نس کېدلی ځکه چې امریکا دلته یو طرف پاتې شوی دا او پاکستان یو دوه میوادی دغه سب اشاره دی ته چې خپل د افغانانو په منځ کې دغه خلک تا او دغه جهاتونه تا چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسولیت ته باید خپل راوډانګي او پر دواړو لورو باندې واکن هم دا چې یو سالم فشار وارد کی په دومره جزئي شان باندې ټینګار مسره کوي دلته هر ورځ په صلح او خلک قرباني ورکي کچیرته د یو عسكر یا د طالب وجنه یو لوري تم ګټه کوي نو په مرسته په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابې دا وستاسي وګوري مثلا نن مال مات ما وکړي چې په کندهار او یلمن خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالی کې د ډېر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې دلته به بیا جګړه رامنځته شي دواړو لورو جنگ ته همدګي نیسي نو دا خو واقعا هم بل اخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیرې هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلي صاحب، تشکر، انشاءالله بیا هم راګرځم. اوس آغا صاحب، کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا لا تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي. ښکاره د خلکو ګیله دغه د چې سالس بل خیر که د افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي، دواړه لورې دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یې دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوحې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي. اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بې دفاع ملت غږ ته څوک لا بایک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کېږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اساس ولی د بحث لپاره دننه وکېدو لپاره یو نیوکه بدلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
موږ خو دلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، سلانه لري، قوت نه لري، طاقت نه لري. اصلي باید خلک یې معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي، د طالب سره د چا خلک ملګري دي، دغه خلکو د دې ملت او دولت زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځان سره ور وژني، او چونکې د ځان سره ور وژني هغه د تقدیم منطقه کې د اصول حشره وسلی شي په سوله کې څه کوشش کولی شي. دا بله خبره. دریمه خبره لکه تاسو خپل وویل چې د حکومت وایي د ملت نماینده یم، په څه شي نماینده دي؟ خدای ورسوي چې خدای ملت حکومت ضرورت لري، دا که طالب سبا د حکومت فراغ کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري. کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ویل کېږي.
نو که بیا داسې اوسي هغه صاحب، ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروي، اوربند کوي، وینه تویونه بس کړي؟
نو په ملت ته اوس دلته ګوره، دا یو طریقه غواړي، یو سیستم غواړي، یو اساس غواړي، چې په هغه اساس باندې دا ملت را دغه کې په قومي اساس یې را جمع کوي، په ولایتي اساس یې را جمع کوي. دا را جمع کېدل یې ډېر اسانه دي، خو په اساس باندې برابر نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کېږي. دا رقم چې اوس په مرسته شي، وینو ډېر خلک شته چې هغه وایي وایي د طالب خبره حق ده، ډېر خلک شته هغه وایي وایي د حکومت خبره حق ده اوربند وشي. دا چې نه دي چې د ټولو افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا اوربند په افغانستان کې وشي، نه دا چې دي چې د بل طرف د غیر راغلي. البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې اشاره کوم، دا اسلامي نظام باندې د ټولو افغانانو دغه دي. اوس دا دي یو دلته نظام دي د افغانانو، یو مسلمانان دي. په دې شک چې باندې ست چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سله کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي. نو دغه سل په سله کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دې ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي. مثلا چې فرض کړه اقتصاد پکې کوي، حد پکې حدود پکې کوي، بلکې پکې کوي، نو دا شان چې پکې کوي هغه ته نو بیا سری کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی، دا ټول ملت یې غواړي. یګانه په افغانستان کې چې بې پري او بې مراتی نظام دی، چې د چا مرات نه کوي هغه اسلامي نظام دی. او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي، ګران نظام هغه اسلامي نظام دی. نو ځکه تر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، که په پاکستان په مرګ کې سوله راولین ته به خالیګا پیدا کوي، که امریکا راولین ته به خالیګا پیدا کوي. خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابر وي، زمینه برابر وي، نو ښه خبره به دا وي چې په ملک.
تشکر آغا صاحب.
یو څه وي چې خالیګا به
په خیر یوسي. فضلی صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ډلې دوه پلاو د پلاوونه دوه تنه راستانه شوې دي. اول د دوی د دراستنی دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څه هم په ښکاره ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟
چې نمونه مشخص کی چې څوک تو
زبې نمونه مشخص کم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ دواغه کسان دی ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغل منصور ام راستن دالبت نادری منصور نادی ام راستون شوی صحیح
خبره ده ما پانچ سلور کته او ثغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شته د ما په چل پاره کې د دې ته دوستان هم متضرر سوی دی
ها
نو ممکن چې دی ابو سره غلی او د کوفی پاک له خوځ معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر شغله سادات منصور نادری نو دا چم په کوم ورځ باندې د مقرر شوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چم ګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغه د فار راغلی و ما کلی دی آیات
د نقیبی صاحب دراتک په اړه باندې مونږ وویل
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کمرګر سره خبره وکړه چې هغه شاغه هم څه کورنی مشکلات درلود نو د یو اپ د پاره د حیات نه اجازه اخیستل دراتک نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثر غړي کوم وړي ورسې اعلان شوی دی بیا د مجلسونو ته نه ګرځي تر هغه د تماس ګروپ یې زیږ راځي
د
اکثر تو کورونه تل دي نو دا تاګ را تاګ دومره دغه نه کوي
او فضلی صاحب دا سم شته چې شاید یو پلان دا و سی د پلاوی سره چې د ونو یو پوګدو کې تاګ را تاګ یعنی یو درې نفر دلته و سی بیا کدا زی یو درې نفر بیا راشي په داس ترتیب باندې د درخصتۍ یا وقفي مثال زکه وګدي ورځي وشوي شاید تغییر او تبديل په همدغه طریقه باندې و شي درسته ده
اغه کوم شی باندې شته کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وڅ مالي د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوي دي د دواړو لوري نو اندر وسه په هغه شی باندې مسائل روان دي چې اغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو ول مال د طالبانو په دې د آیات غړي هم کله کله نه دی راغلي یا صدر وو اتور ځکه نه دی راغلي مجلس کې اشتراک نه دی کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو مال دلته یو دغه را منتسول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړی هم دی و نو خامخا به د یو هدف په دغه سیو باز مسائل من سره دي او د دوه درو نفر دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه لمتن بیگ دغه ضرورت تفر راغلی وو او وزیر د سول زغه مسولیتونه لپاره
تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه فاکټ باندې د دقیق معلومات نه لرم سره کې وی صاحب هم دغه وزر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی رمن فضلی صاحب خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزندې چې تر څو د غپلاو امستډې شي چې مسافرۍ او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې د خبري وزندې بیا په داسې حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او اغرون تیاتر پختن لاندې راځي
دغه کار کوم چې دا په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې په وخت کې کې پات هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده مثلا ونجان شپږ میاشتې پر ودا څو مذاکرات باندې وي حتی چې ځینې خلک بیا وايي تر انتخابات د امریکا پر ځنده وی هم په دغه یو نوې حالات راځي نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو د غي زکه طالب په بایچ پدی باندې ډیر عاجل سي زکه ډیر پیدا د طالب دا چې په افغانستان کې یو موقته اداره یا بل څه چې صد د نه وایم چې دا یو مثال وایم یا ارې اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت باندې انتقال د قدرت په شرط کې چې په افغانستان کې راځي اغه ته بیا تعریف کولای شي چې دلته مذاکرات کوي بل وشي د طالب ازادي چمن د تراغه یو خلاصه کیږي نو زه فکر نه کوم چې دا طالب د فکر لري او دا دغه دی د دې سره شو دی قصتن وزن دی
قصتن ډیر مننه فضلی صاحب ډیر لنډه کې اشاره وکي وست دی پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
دې وسنی شرایط کې د ټولو د خوشحالي زیر بداوی او عام ملت چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخره او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټکه درېدلې خبرې جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست په دې کې چې هر لوري په پیښې او مخکې تکار کوي اقدام کوي
ډېره مننه فضلی صاحب په خیر اوسې هغه صاحب تاسو هم کړې سلان ډول باندې اشاره ولرئ
زه خپل دونه ویلای سم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې درېم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم ثالث پر خیر دې هغه دې هغه د عمل باندې هغه ورواغوندې د عمل لباس هغه ورواغوندې
ډیره مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر غاصخه چې په باس کې را سره